په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبری خبرونه زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو څرګندونو خبره وچې وایي په هیڅ ډول شرایطو کې ډلو، بنسټونو او اشخاصو ته د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق نه ورکوي. دغه کمیسیون زیاتوي که څه هم لاریونونه د وګړو مدني حق دی، خو ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک سوي رایې به معتبر وګڼل شي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی او څو سرتیري ټپیان شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي د دې ولایت په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال وژل شوي. او دا هالند پولیس وایي د هغه بریدګر په لټه دي چې پرونی د حق په خار کې درې کسان د چړې په گزارونو ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته ومنله چې د مارجې او ناوې ولسوالیو ترمنځ په لاره د یو مین په چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه سرتیري یې ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجې ته روان وو. له دې ډلې د شمشاد خصوصي ټلویزیون خبریال سردار محمد سروري د نن سهار په دې چاودنه کې ټپي شوی. ټپیان په لشکرګاه ښار کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. مارجې کې افغان پوځیانو له ډېره وخت عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په مارجې کې د افغان پوځیانو عملیات ناکامه کړي او دولتي عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. اخواته د جوزجان ولایت یو سیمیز چارواکی وایي چې د منګیجک ولسوالۍ په مرکز کې د نښتو پر مهال د طالبانو یو مهم غړی قاري نورالدین د څلورو ساتونکو سره وژل شوی دی. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف ازر ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته چې د تېرې شپې نه یې تر نن سهار پورې ادامه لرله څلور وسلوال پکې ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې بیا د ملي اردو چارواکي وایي د ولایت په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال وشل شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو د ویان رستیال صادق احسان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د تلفات د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي دي.
دیارلس تنه وسلوال ترګر وجل سوي دي او پنځلس تنه ټپیان سوي دي. په دې عملیاتو کې دوه موټرسایکلونه او درې ملي اسلحې هم تخریب سوي دي.
خغلی سامدارنګ دا وکړه چې په زابل او روزګان کې هم د عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال وشل شوي. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په کندهار او زابل کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي او دوی ته مرګ ژوبله اړولې، خو طالبانو د خپلې مرګ ژوبله په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هم هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا پنځه مخالف وسلوال پکې وشل شوي. د پکتیا د پولیسو غیان سردار ولی تبسم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو غوښتل په یو کورلا ډوله موټر کې یو شمېر وسلې بلې سیمې ته انتقال کړي. د تبسم په وینا تیره شپه د سیدکرم ولسوالۍ اړوند کوسین په سیمه کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور تنه وسلوال وژل شوي. تر اوسه پورې طالبانو د دې بریدونو په اړه سنندې ویلې. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د هالند پولیس وایي د هغه مشکوک بریدګر لټکی چې پرونی د حق په مرکزی سیمه کې درې تنه په چړو ټپیان کړل. رسنیو ریپورټونه ورکړي دي چې دغه کس په چاقو باندې درې کسان ټپیان کړل او ټپیان په یو روغتون کې له څو ساعته بستر وروسته رخصت شول. یوې سیمه ییزې رسنۍ د بېلابېلو چارواکو له قوله ویلي چې داسې نښانې نشته چې د دې برید تر شا دې د تروریزم انګېزه واوسي، خو د هالند د پولیسو یوې ویاندې ویلي دوی د قضیې ټول اړخونه او ټول احتمالات څېړي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې تر دې څو ساعته مخکې پرون په لندن کې یو بریدګر په د چړې په گزارونو څو کسان ټپیان کړل. په پیښه کې خپله د بریدګر په شمول دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دا لندن پولیس وای دا بریدګر چې دا چړی گزارونه وکړه د پولیسو لخوا پټه وشل شوې. دا پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلی چې بریدګر اته وشکلن عثمان خان په 2012 کال کې د تورېستي جرایمو په ترسراوي بندي شوی هم.
A male suspect was shot by specialist armed officers from the city of London.
دا وی یو نارینه بریدګر ته لندن د خاري خاصو پولیسو لخوا وشتل شوی او تاییدوم چې په چې وشل شوی. یو شمیر نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوی. د چارواکو په حواله چې په خټه پاکستاني عثمان خان نیت درلود چې په پاکستان کې د تورستانو د روزنې یو مرکز جوړ کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن له خپل خلکو سره شونه وکړه ټول هغه کسان به ونیول شي چې په دې پیښه کې لاس لري. او افغان برتانیې سکوهن کی سهل احمد مغولزی خپل انګلیس سیال ناک آوټ کړ. دا سهل احمد مغولزی او ډایلن ډراپر ترمنز لوبه بیګاش په لندن په یار کال کې وشوه.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ویلي چې ډلو بنسټونو او اشخاصو ته به د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق ورنه کړي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي چې که کمیسیون 300,000 رایې چې دوی ناسمې بولې باطلې اعلان نه کړي دا ډله به په ټول هیواد کې لاریونونه وکړي.
ما متصمیم را گرفتیم برای دادخواهی مدنی خود ادامه میدیم، نه تنها در کابل، در 34 ولایت افغانستان.
افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ چارواکي د دې ډول انتخاباتي ستونزو حل لاره پڅ کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
کمیسیون یو پرانیستې غونډه ترسره کړي تر څو همدغه تخنیکي ادارې د ټول ټکټونو حضور ولري، چې د اعتراض واورېدل شي، د کمیسیون ځواب موږ واورو، یا قانون په درشل کې هلته به معلومېږي چې د کومو خوا موضوعات ستونزمن دي او باید وشي. نو په وخت کې موږ کولی شو چې ملامت ملامت وي، سلامت سلامت وي.
د افغانستان ولسی جرګې په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یوه حتمي خبره ده. د دې جرګې مشر میر رحمان رحمانی
زمین اساس هر گونه گفتگو و تفاهم مقدماتیاتش بس سراسری و کاهش خشونت ها باشد. قابل قبول نیست که طالبان با امریکایی ها به معامله بشینند اما در کشور جنایت بیافرینند.
بلخود افغانستان د سول مذاکراتو د بیا پیلیدو پاره د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی توایی
مش بوار وار د امریکای پر کوټ ځخ کړی دی کلی ته یې څو میاشتې د پروسه وزنده تر څو دوباره شروع کړي او د موږ د افغانستان لپاره ضروري کړل د چې د امریکای او د طالبان د اسلامي تحریک ترمنځ مذاکرات ژر تر ژره بیرته شروع شي. په خیر وبول
له شغلې کرزی سره به د ازادي راډیو د مرکه د حقیقت څخه په نننۍ خبرونه کې واوري او د غراستان د څنګه مو بل ونې ځخ خبرونه دا ورته د ازادي راډیو تر اوسه ورسو. دوستانو د دې خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د تیر ورځې لاریون په غبرګون کې وایي کمیسیون به په هیڅ ډول شرایطو کې ډلو بنسټونو او اشخاصو ته د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق ورنه کړي. دغه کمیسیون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره که څه هم لاریونونه د وګړو مدني حق بولي خو ویلی دی چې یوازې بایومتریک سوي رایې به معتبرې وګڼل سي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تیر ورځ له ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې 300,000 رایې باطلې اعلان کړي. نورحال فیروزه عزیز راکوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا د یو ورځني مهلت په غبرګون کې کمیسیون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي یوازې هغه رایې معتبرې دي چې بایومتریکي بنسټ ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلامیه چې د شنبې په سهار په کابل کې د جمعې ورځې د لاریون په غبرګون کې خپره شوې پکې راغلي کمیسیون ټولې ټاکنیزې چارې د قوانینو، لوایحو او طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې د غشان د بات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو د لاریون په اړه وایي کمیسیون د قانون او خپلواکۍ د اصل پر بنسټ تر هیڅ ډول شرایطو لاندې د انتخاباتو په پروسه کې اشخاصو، ډلو او بنسټونو ته د مداخلې حق نه ورکوي. د جمعې په ورځ د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې زرګونو پلویانو په کابل ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې د شپږ مادې سپریکر لیک په خپرولو سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې 300,000 هغه رایې چې د دغه کمیسیون ډلې په باور تقلبي او جالي دي باطل اعلان کړی. د ولسمشر انتخاباتو نومان عبدالله عبدالله، لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرهمند د لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یوه ورځ وخت ورکړ چې دا رای باطل اعلان کړي. د ښاغلي فرهمند په خبره که کمیسیون تر شنبه یعنی نن ورځې 300,000 رای باطل اعلان نه کړي، خلک به په ټول افغانستان کې په لاریونونو لاس پورې کړي. کومې 300,000 رای چې د ښاغلي عبدالله ټاکنیزه ډله یې د باطلېدو غوښتونکي ده، تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې د باور وړ اعلان شوي دي. اوس چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غوښتنه نه ده منلې، د دغې ډلې یو ویان بشیر احمد تیانج وایي دوی به ډېر ژر په ټول افغانستان کې خپل اعتراضونه پیل کړي.
د کمیسیون غیر مسؤلانه دریځ زموږ قناعت ترلاسه نه کړ. که دا ډول دریځ دوام ومومي، موږ هغه پرېکړه چې کړي خپل مدني عدالت غوښتنې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې جاري وساتو.
د 300,000 رایو د باطلېدو لپاره د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د غوښتنو تر څنګ د دغې ډلې پلویانو له څو مودې راپدې خوا د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر هم تحریم کړی او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې یې تړلي دي. د دغې ډلې ویان فریدون خوزون وایي که کمیسیون دوی ته قناعت ورنه کړ، په پنجشیر، فاریاب، بغلان، تخار، بدخشان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې به د کمیسیون دفترونه دغه شان تړلي پاتې شي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې یو غړي داود سلطانزوی وایي که د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله د معتبرو رایو د باطلېدو غوښتونکي ته اجازه ورکړي چې په پاتې اوو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه پیل شي.
دوی یو رواني جنګ شروع کړی دی چې غواړي چې یو حالت د خلکو روان کړي، دوی منځ ته راوړي، یعنی خلک فکر وکړي چې د دولت ساز ټیم کوړونکی هم سي نو تقلب کړی. په دې حال کې که دوی واقعاً تقلب نه وي کړی، ولې ولایتونه بند کړي؟ ولې د ولایتو صندوقونه پټ کړي دي چې نه پرېږدي چې خلاص شي او تفتیش شي؟
سره دې چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو دوه میاشتې تېرې شوې، خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې په ګډون د یو شمېر ټاکنیزو ټکټونو د اعتراضونو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره لومړی باید په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو له نوماندانو غوښتنه کړې چې په پاتې اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې اجازه ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او یوې ټاکنیزې ډلې ترمنځ د ستونزو په اړه خو مو راپور واورېده. په همدې حال کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په ولایتونو کې د انتخاباتي ډلو لخوا د کمیسیون د دروازو تړل د حل لاره نه بولي، وایي چې دا به د انتخاباتو پر پایلو منفي اغېز ولري. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي پکار ده چې کمیسیون له انتخاباتي ډلو سره د بنسټونو په حضور کې خبرې وکړي. له ښاغلي رشید سره زما همکاري فیروزه عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دې ستونزې د دوام د اغیز په اړه پوښتنه کړې ده.
له بعد مغه دی وو دفترونو تړل په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د اعتراض په بڼه باندې فکر کوم چې دا د ټاکنو اوسنۍ وضعیت نور هم ادامه ورکوي او د پروسې په ګټه هم نه ده. اعتراض موږ مخکې یادونه کړې وه چې فکر دا د مرکزي دفتر سره په جدي ډول مطرح شي او کمیسیون ورته قناعت بخونکې ځواب ووایي، اما د دفترونو تړل دا د حل لاره به ده او د پارلماني ټاکنو هغه تجربه کېده چې تکرار کړي چې پایلې شپږو میاشتو کې اعلان شولې او اعتبار یې هم د ټولو خلکو سره د پوښتنې وړ و. نو زر تر زره باید دغه وضع مشکل حل شي او د ثبات همپالنه ټینه او هغه نور معترضین چې دي په دې اړه باندې انعطاف وښيي. انعطاف په دې معنا نه چې دوی خپل اعتراض نه لاس واخلي. اعتراض دا ده چې دوی هر څه موارد لري او کمیسیون سره نظر بسیتونو په حضور کې مطرح کړي. کمیسیون به موږ هم ځواب ووایي کړو، اما دفترونه باید پرانیستي.
کمیسیون وایي چې ثبات او همپالنه ډله له دوی سره قناعت نه کوي یا چې دوی ورته قناعت ورکوي په لومړي سر کې مني وروسته نه. بل خپل ټاکنیزې ډلې سره چې موږ خبرې کړې ثبات او همپالنې سره، هغوی وایي تر څو چې د موږ غوښتنې ونه منل شي موږ به اجازه ورنه کړو. اوس څه فکر کوئ، ته څه کول پکار دي د دې لپاره چې دا پروسه پر مخ لاړه شي، خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟
کمیسیون ویلي چې موږ د سلو غونډو په شاوخوا کې درلودلې او قناعت نه حاصله کړی. دا ستونزه کمیسیون ده چې کمیسیون دا غونډې بې له مطبوعاتو او بې د څار بنسټونو څخه ترسره کړي دي او معلومیږي نه چې کومه خوا ستونزې لري. زموږ د وروستنۍ وړاندیز هم دا و په اعلامیې کې چې کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي، په هغه کې همدغه تخنیکي ډلې د ټول ټیکټونه حضور لري د اعتراض واوریدل شي د کمیشن ځواب به موږ واورو یا قانون په درشل کې هلته به معلومېږي چې د کومو خاص موضوعات ستونزمن دي او څه باید وشي. نو په هغه وخت کې به کولی شو چې ملامت ته ملامت وي، سلامت ته سلامت وي. او دا فکر کوم چې د کمیشن لپاره ډېره اړینه ده که غواړي دغه کساله حل کړي یو پرانیستې غونډه ترسره کړي، مطبوعات هم باید حضور ولري تر څو خلک پوه شي چې غوښتنې څه دي او د کمیشن ځواب څه ده.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمجه خلاصه د راډیو اوریده. افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یو حتمی خبره ده. د ولسی جرګې رئیس میرحمان رحمانی د دې جرګې د شنبه ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دوی له ټولو هغو هڅو څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د دایمي او باعزته سولې لامل وګرځي. محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ هم تر دې وړاندې ټینګار کړی چې که طالبان د سولې موافقې ته ژمن دي نو باید اوربند وړاندیز وکړي. د خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه وروستي سفر په ترڅ کې سوي چې په ناڅاپي ډول افغانستان ته وکړه. په دې اړه جزئیات نسیم شفق راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په هکله د خبرو او بحثونو لګرمېدو سره جوخت د افغانستان ولسی جرګه هم پر اوربند ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمېر وکیلانو له بحثونو وروسته وویل چې په جګړو او تاوتریخوالي کې تر ډیره ملکی خلک وژل کیږي او د سولې له هوکړې د مخه باید اوربند وشي.
زمینه ساز هر گونه گفتگو و تفاهم سراسری اوربند او د تاریخوالی کمول باید د هر ډول خبرو او تفاهم لپاره زمینه برابر کړي، ځکه چې د طالبانو لخوا تاریخوالی زمون د بیګناه او تنوالو پر وړاندې کیږي. دا د منلو وړ نه ده چې طالبان له امریکایانو سره معامله وکړي او د هیواد په دننه کې جنایتونه ترسره کړي.
خو ښاغلی رحمانی وایي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د خبرو اترو له پیلېدو مخکې یوه داسې اجماع رامنځته کړي چې پکې سیاسي جریانونه، مدني بنسټونه، دینی علما او ښځې شامل وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتی وایي چې له طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې د ده په خبره اوربند سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره لومړنی ګام دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ هم په بګرام کې د لیدو پر مهال ویلي چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن دي نو باید د اوربند وړاندیز ومني. ښاغلی ټرمپ دغه راز ویلي هغې هوکړې ته چې غواړو له طالبانو سره ورسیږو هغه به صادقانه وي او دې ډلې چې مخکې به یې اوربند ته غاړه نه ایښوده اوس یې مني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ په یو استول شوی پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقتنامې له مخې اوربند به له هوکړې وروسته وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم وایي ښایي طالبان تر هغې چې له امریکا سره د سولې د هوکړې په اړه اطمینان پیدا نه کړي اوربند ته چمتو نشي.
د طالبانو لپاره د دوی هغه جنگیالي چې په میدان کې جنگيږي د دوی مختلفي او قوت کچې ته دوی اوربن کینو تر ډیره حد پورې د غانګیزه یا کمزوري کیږي او یا هم سوال سره مخ کیږي. نو طالبان رهبری وایي چې موږ به هله اوربن کو چې امریکا زموږ سره په کړو وادو باندې وفا وکړي او یا هم ته اعتماد او باور راکړي او یا هم تضمین راکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې درې میاشتې مخکې کله چې د غیډلې په کابل کې د هغې انتحاري حملې مسولیت واخیست چې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول د امریکا د ولسمشر لخوا لغوه شوې. خو د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې بیا په قطر کې له طالب استازو سره لیدلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات بیا پیل شوي دي.
دوستانو د افغانستان د سولې بهیر په اړه مو د افغانستان د ولسی جرګې څرګندونې واورېدلې. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې نن یې مقالې لیکلې دي. البته د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه یې څرګندونې کړې دي. د دغو ورځپاڼو غټکي اجمل تورمن لوستې دي.
سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر طالبان نرموي.
ولسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړمش په ناوخته په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی. نوموړي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر غني سره د لیدنې تر څنګ امریکایي عسکرو ته وینا هم وکړه. سرمقل لیکونکي لیکي ولسمشر غني او ډونالد ټرمپ د لیدنې پر مهال د افغان ځواکونو د سرخندنو د ستاینې تر څنګ ټینګار کړی چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن وي نو باید اوربند وکړي. په سرمقاله کې راغلي ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي او تمه لري چې دا ځل به نه یوازې دا چې اوربند ته غاړه کېږدي بلکې دا پروسه به له ځنډ سره مخ نه کړي. په سرمقاله کې دغه شان راغلي چې دواړو ولسمشرانو له افغانستانه بهر د ترهګرو د زالو له منځه وړل هم ډیر مهم ګڼلي دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په ټوله کې افغانستان ته د ډونالد ټرمپ راتګ او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې ګډ دریځ او اقدامات د هیواد په ګټه تمامېدلی شي او که دواړه لوري همداسې مخته ولاړ شي لرې نه ده چې په افغانستان کې د روانې پردې جګړې ټغر ټول او افغانان سوله ییز ژوند ولري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شان راتګ د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللی دي. ویسا لیکي افغانستان دا مهال د یوې بې دروازې کور حیثیت لري، د چا چې څه وخت زړه وغواړي ورته راځي او چې کله یې زړه وغواړي بیرته ځي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره کله چې د امریکا ولسمشر دا شان راځي د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو موضوع سره خامخا تړلې ده. د سرمقالې په پای کې راغلي موږ په داسې حال کې چې له نړیوالو په کلکه غواړو چې زموږ د ملي حاکمیت او استقلال سری کرښې وپیژني او رعایت کړي، له خپلو چارواکو هم په کلکه غواړو چې د دې تاریخي هیواد له حیثیت سره لوبې نه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د هیواد په سرمقاله کې په دې اړه راغلي چې د ښاغلي غني او ولسمشر ټرمپ په دغه 45 دقیقې لیدنه کې پر کومې مهمې مسلې چې ډیر بحث شوه هغه په افغانستان کې د سولې لپاره ژمنتیا وه. سرمقاله لیکونکي لیکي د سولې لپاره د دواړو ولسمشرانو لومړۍ غوښتنه اوربند وه، هغه اوربند چې په باور یې د سولې لپاره لومړی شرط او سره کرښه بلل کیږي.
دوستانو مننه چې تر دې مالمو زموږ خپرونې را سره واورېدلې. که مو نه اورېدلې او غواړئ چې بیا تکرار ورئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ورځو کندهار ته. د کندهار بې وزله او بې سرپرسته میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. د ایم سي په نوم رسندوی بنسټ په کندهار کې د بې وزلۍ او فقر د له منځه وړلو په هدف غواړي تر سلو زیاتې هغه میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړې ده. صادق نه د میرمنو ته حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغلی.
دا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې دا مهال 150 هغه غریبې او بېوزله میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګرۍ په زده کړو بوختې دي چې د خپلو کورنیو د ساتنې سرپرستي لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دوه میرمنې اسماء او کبرا وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مند دي. دوی هم دا راز له نورو میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي. د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړ شوي مرکز مشره شکریا کاکړ چې خپله هم کونډه د وایي د میرمنو د روزنې تر څنګ د هغوی تولیداتو ته بازار موندنه هم د دې مسؤلیت دی. میرمن شکریا وایي د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بېوزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا داد خسلاو دفار زخ پل یو تجاره یم زخ پل وارم چه دوغو شده تا مارکیت پیدا کم او دوغو شده پروشات پا مارکیت یستم او منوشگاو تا یستم مخرص یکم او دیت اغلار ام روشه یم پا زین که اغلار دیتم روشه یم چه دیم ده خیر سره ده داغه دغت څخه نيستي څخه ووزي او دې د خپل ژوند په باندې پوسي او خپل اقتصاد په وړي کې نو دې څنګه لازم په خپل او د دې مارکیټینګ ز په خپل کوم خپل یو پیدا کوم
کته هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول سوي خو لا هم هغوی په دې برخه کې لګونو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سیوان نړیواله موضوع په عراق کې د روانو مظاهرو په اړه په وروستیو رپورټونو کې ویل سوي چې پرون هم د غیوات په ناصریه ښار کې 15 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق صدر اعظم پرون ویل چې استعفا ورکوي. نور جزئیات د فرشتي جلسې په رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دي ویلي چې په عراق کې له اعتراض کوونکو سره چې مشروع اندېښنې لري ګډ نظر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان دي د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د بیکاری، اداري فساد او انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون د مظاهرتچیانو غوښتنې ومني. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دي په مستقیم ډول د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي پر دې خبره چې له دندې به استعفا وکړي تبصره نه ده کړې. په عراق کې په وروستیو دوه میاشتو کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 400 زیات مظاهرچیان وژل سوي دي. عادل عبدالمهدي پرون په یوه بیان کې اعلان وکړ چې استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي چې هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. عادل عبدالمهدي او اویا کلن دی، هغه تیر کال قدرت ته ورسېد. د عبدالمهدي په پروني بیان کې واضح نه دي لیکل شوي چې هغه به څه وخت د استعفا لیک پارلمان ته استوي. د عراق د شیګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پرون د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې له ملاتړ لاس واخلي. سیستانی هم درس په مظاهره چانو ژغ وکړ چې له تشدد او تخریب دی لاس واخلي. د رپورټونو پر اساس پرون هم د عراق په ناصریه ښار کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه ووژل سول. د ناصریه ښار څخه تر دې ورځ مخکې هم د لشت لږ څلوېښت مظاهره چانو د وژل کېدو خبر خپور شوی و. آیت الله علي السیستاني پرون وویل چې د عراق پارلمان چې اوسنی حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي چې په عراق کې پر مظاهرچیانو د ډزو او له هغوی سره د روان تشدد په اړه رپورټونو اندېښمن کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي وو چې په عراق کې پر هغو چارواکو به چې که پر هغوی ثابته سي چې د غلا له لارې پانګې جوړې کړي بندیزونه ولګول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال عراق ته په خپل روسي سفر کې بغداد ته نه ولاړ. مایک پینس د کوردستان له مرکز اربیل څخه په ټلیفون د صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه سرچینې فرانس پرس ته ویلي وو چې مایک پینس د امنیتي اندېښنو له امله بغداد ته نه ولاړ.
ستاسو له پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې د ازما زغ دې تر ولسمشره ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د دریشته ولسوالۍ ته نیولې ده. د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه ډامبر غلای کیږي چې دولتي پولیس هیڅ مخنیوی نه کوي. په سترګو وینې غلا ډزې کوي، د خلکو څخه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوستو کې ناستې د شورا او لسمې نه د ستاسو سره خبره کوم.
زه محمد خیر سربان یم، د کندهار ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. آزادی تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ستاسو څخه نن دغه هیله ورسوه ده چې تاسو په زندانو باندې وګرځېږئ. وروره په داسې شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بندیان مخ شو. وروره نو دغه بندیان څخه ولې یو تحقیقات نه ځم کېږي چې ولې د سینې نه سړل کېږي؟ ترنوالان څخه زما دا غوښتنه ده چې تاسو ولې داسې کوئ؟ د بل مسلمان کښېنه ولې دا خواران مزدوران چې د کلو کلو څخه ناست دي څه پکې وایي؟ لا تاسو چاته کاله په تېر کې نو د دې به څه ژوند یې د چې رایلاسې ځوانان لاړه هلته بندیان دي، اوس سپین شری شوله بچیان سرپنا نه لري چې بل څوک سرپنا ورکړي، سرپرستان یې نشته د کورو ده. نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو په دې بندیانو باندې څه کوئ؟ بندیان ډېرې ستونزې سره مخ دي، څوک مریضان دي، چا دنګونه کړي دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بندیان یا خوش کړي یا دوسیې وسړي. وسلام په احترام.
تاسو تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستول و مننه کوم. کبه هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شئ زموږ سره شریکي ازادي رادیو د څنګه خبرونو لاله د اړوند مسولینو سره شریکوي او دغه تر غوږی رسوي. زموږ خبرونه ادامه لري کچېره غوړي چې د خبرونه تکرار به هم وري د ازادي رادیو ویب سټ ولر سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې موږ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو چې پاره کې به په حقیقت سره د پروګرام کې به د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونه واوري چې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو په اړه کړي. خو تر دې هر څه د مخه به یو ځل بیا له اجمل انڅخه د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د هلمند چارواکي وایي نن سهار په یو چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی او څو سرتیري ټپیان شوي. د هلمند ولایت د اماړیکو مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته وویل چې د مارجی او ناوی ولسوالۍ ترمنس په لاره کې د یو مین چاودنې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژلی او دوه سرتیري ټپیان کړي. په پیښه کې څو خبریالان هم ټپیان شوي دي. د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا تیره شپه د پکتیا په احمد ابا کې هوایي بریدونه شوي دي چې د چارواکو په وینا 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. همدارنګه د یو بل خبر لمخې په کندهار کې چارواکي وایي چې ملي اردو د دې ولایت په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 متم کلی اردو د ویان رسیال صادق کسان ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ته د تلفات د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي دي. او په اروپا کې د مدافع وکیلانو او حقوقي ټولنو یوې شورا د ایران څلورو هغو مدافع وکیلانو ته د بشري حقوقو کلنۍ جایزه ورکړي چې د محل د ایران په زندانونو کې دي. لا بل پلواله ایران څخه یو بل خبر وایي چې په تهران او شاوخوا سیمو کې د هوا په ککړتیا کې د ناڅاپي زیاتوالي له کبله دغلته نن خونځي او پانتونونه تړلي دي. او په هالند کې پولیس وایي د هغه کس لټون کوي چې پرونې د هاګ په مرکزی سیمه کې درې کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل.
مننه کوم اجمل انت او دوستانو اوس په خاطر پردیس د افغانستان سپورت خبرونه وو.
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د خزینو فوټبال لوبډلې د مرکزی اسیا د فوټبال په لوبه کې د فیر پلی جایزه وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفیع شادب د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد د درویش کلونو خزینو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی اسیا د درویش کلونو د فوټبال په دغه لوبه کې د وی لوبې په ګټلو سره د یادو سیالیو 15 مقام خپل کړ. دغه سیالیو لومړی مقام ازبکستان، دویم ایران، دریم تاجکستان او قرغزستان، څلورم مقام خپل کړ. د ترکمنستان د درویش کلونو خزینو فوټبال لوبډلې بیا د ټولو لوبو په بایللو سره په شپږم ورستی مقام کې وشمیرل شو. د یادونې وړ چې په یادو شویو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب دوه تنه یاسمین حیدر او فرشته شیخ میری د لوبڅار او مرستیال لوبڅار په توګه ګډون درلود. په کابل کې د والیبال د اتلولۍ جام لپاره د 15 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د غوراوي سیالي پیل شوې. د دې سیالیو لومړی لوبه چې د جمعې په ورځ د سری میشت او جهان سپورت لوبډلو ترمنځ د کابل د بدني روزنې په جمنازیوم کې پیل شوې وي، لس ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د بدني روزنې د نشراتو برخې امیر عارف پیمون د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په یادو سیالۍ کې د لغمان، دایکنډي، ننګرهار، بلخ او کابل ولایتونو څخه لوبډلې ګډون لري. او د قطر هیواد د عربي متحده امارات څخه په الهام غواړي چې د کرکټ لاسوري سوداګریز لیگ جوړ کړي. خای د قطر هیواد لیگ د روان دسمبر میاشتې په اومه نیټه پیل شي. د کرک ټیګر ویب پاڼه د راپور پر بنسټ دی لیگ کې به ټول درې وی لوبغاړي وي چې ولس په د قطر هیواد او پاتې نور به بهرني لوبغاړي وي. یوراج سنگ، پاکستاني محمد حفیظ او سریلانکای انجول میتوس په دې لیگ کې د لوبېدو جواز لاسه کړی دی. د لیگ کې به درویش لوبغاړي له دوهمې درجه هیوادونو څخه وي. د قطر د کرکټ بورډ چارواک په وینا دوه یا درې ورځې کې به د لوبغاړو اخیستو پروسه پیل شي او درې وی لوبغاړي به واخیستل شي. د قطر په لسوریز لیگ کې به ټول شپږ لوبډلې شامل وي.
له خطر پردیس مننه دوستانو د اونیز پروګرامونو وخت را ورسېدی. حقیقت څه دی؟ به لومړی واره ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی، ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. غواړم لومړی پوښتنه دا وکړم چې له قطر نه مو د سولې په اړوند معلومات څه دي؟ په قطر کې اوس څه تیریږي؟